Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د لړم یا عقرب ولسمه او د نومبر ومنیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د خبريالانو مرکز خبر ورکړی چې د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر په امر په خوست کې د ژمن په نوم سیمایزه رادیو بند شوې ده. د دې مرکز په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې راغلی چې د دې رادیو د بندېدو علت د وی خبرونې په ترڅ کې د موسیقي خبرول یاد شوې دي. د خبريالانو مرکز په خوست کې د یو خبريال په وینا لیکلي چې ژمن رادیو پرون د غرمې له 1:30 بجې وروسته بند شو. د خبريالانو مرکز د طالبانو د پریکړې ته اندېښنه ښکاره کړې ده او د خوست له سیمایز ادارې هیله کړې چې د دې رادیو فعالیت ته بیرته اجازه ورکړي. تر دې مخکې طالبانو په خوست کې د غرغښ په نوم د یوې رادیو خپرونې بندې کړې وې چې بیا یې څو ورځې وروسته بیرته خپرونې پیل کړې. طالبانو د ملګرو ملتونو دا راپور چې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت د پروسه کال پرتله 19% کې زیات شوی رد کړی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه ویلي دي چې ښایي د ملګرو ملتونو سروې د کال په پیل کې له نشه یي موادو سره د مبارزې له شروع کېدو مخکې ترسره شوی وي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د تیر یو کال په ترڅ کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تولید د تیرو کلونو پرتله د پام وړ کم شوی دی. د هند بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال جی پی سنگ په مشرۍ پلاوی په کابل کې د طالبانو له دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد سره وکتل. د طالبانو د دفاع وزارت د خبر پاڼې لمخې د دې لیدنې کتنې په ترڅ کې د دوه اړخیزو اړیکو په پراختیا خبرې وشوې. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې ښاغلي مجاهد له هندي پلاوی څخه په بشري برخه کې له افغانانو سره د مرستې غوښتنه وکړه. روسه تر دې چې طالبانو د 2021 کال په اگست کې کابل ونیو، هند خپل سفارت بند کړ، خو افغانستان سره د تیرو څه باندې درې کلونو په ترڅ کې په بشري برخه کې مرستې کړې دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال کمال هاریس په ولسمشریزو ټاکنو کې د ډونالد ټرمپ په وړاندې خپل ماتې ومنله. نوموړی خپل سیاسیال منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته پرون د ټلیفوني مکالمې له لارې او په واشنگټن کې د خپل پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې دا څرګندونې کړې. هغه ویلی د ټاکنو پایله هغه سند لکه مونږ چې غوښته نه هغه چې مونږ ورته مبارزه وکړه، خو په وینا یې د امریکایانو سره د کډیو ژمنو څراغ به تل بل وي. میرمن هاریس ټرمپ ته په ټلیفوني خبرو کې هغه ته مبارکي ورکړي او سپینې ماڼۍ ته د هغه او د هغه د ټیم په بیرته ورته کې د مرستې وړاندیز ورته کړی دی. ټاکل شوی ډونالد ټرمپ چې د نومبر د 15 په ټاکنو کې د منتخب ولسمشر په توګه وټاکل شو، د 2015 کال د جنوري په 6 نیټه لوړ وکړي او د وڅلوښتم ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به ایران ته لاړ شي او د ایران د اټومي پروګرام په اړه به له چارواکو سره خبرې وکړي. رافایل ګروسي د دې سفر خبر پرون د ایټالیا په پلازمینه روم کې خبريالانو سره شریک کړ. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بنگلاديش ملي ټیم ته په یو ورځنۍ لوبه کې د 92 منډو په توپیر ماته ورکړه. دا وو خبرونه او سم د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې د خبریدونکو راپورونو نوملار. طالبانو تم خودل چې د ترامپ بیا واکمنېدو سره بعد د کابل او واشنگټن په اړیکو کې نوې سفر کې پرانستل شي. آیا همدا سده؟
کوم هغه صفه چې ترامپ خلاصه کړي و د افغانستان پاک له باندې د بایدن له خوا څخه تکمیله شوه، چې هغه د دوهې پروسه به افغانستان سپارل طالبانو ته وه. زموږ غوښتنه هم دغه ده چې ډیپلوماسۍ تر ټولو ښه لاره ده.
عام افغانان د ترامپ د بیا ټاکل کېدو په اړه څه نظر لري؟
ما نظر خدا ده که د افغانستان حکومت او د افغانستان اسلامي امارت سره وي اړیکې د فراخېدو په حال کې شي.
ملګرو ملتونو ویلي افغانستان کې د میندواره ښځو مړینه د اندېښنې وړ ده.
امیدواری هغه مرحله ده چې مور او ماشوم دواړه پریس کې دي، په خطر کې دي. مور که چیرې مریضیږي هم ځان ته نقص لري او هم ماشوم ته.
او د اسرائیل صدر اعظم ډونالد ټرمپ ته د مبارکۍ په پیغام کې ایران یو ګواخ بللی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. 15 بجې او 15 دقیقې دی راځو د دغه خبری مجلې د سر راپورته. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په کابل کې له واکمنو طالبانو سره څنګه چلند وکړي؟ طالبانو په انتخاباتو کې د ټرمپ تر بریالي کېدو وروسته تمه ښکاره کړې چې د واشنگتن او کابل ترمنځ به اړیکې ښه شي، خو ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال د دوهې پر تړون چې طالبانو ته یې د واکمنۍ لار پرانسته سختې نیوکې کړې دي چې هغه سینه دی پلی شوی لکه څنګه چې په دې تړون کې ژمنې شوې دي. د دې موضوع تفصیل به له احمد شبره واورو.
طالبانو هیله څرګنده کړې ده چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره به په انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ له بری وروسته د اړیکو یو نوی فصل پرانستل شي. وروسته تر دې چې د جمهور غوښتون کې ګوند کاندید ډونالد ټرمپ پروند ولسمشر په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند کاندیدی کاملا هاریس ته ماته ورکړه، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه خبره کړه او په هغه کې ویلي دي چې د بهرنی متوازن سیاست پر وړاندې کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د انتخاباتو د نتیجو لره څرګندېدو سره تمه لري چې د سپین ماڼۍ راتلونکي اداره د دوی په وینا واقعي بنانه ګامونه پورته کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ملموس پرمختګ رامنځته شي. په دې اعلامیه کې د دوهې توافقنامې ته هم اشاره شوې ده او په کې راغلي دي چې له دې هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو اشغال پای ته ورسید. د 2000 کال د فبروري په 9 طالبانو او امریکایي پلاوي د قطر په پلازمینه دوحه کې د توافقنامه د ډونالد ټرمپ د لومړي دورې د ولسمشرۍ په وخت لاسلیک کړه. خو ښاغلی ټرمپ نږدې میاشت مخکې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د مناظرې پر مهال دیموکرات ګوند پړوباله چې له طالبانو سره تړون سم تطبیق نکړ.
We had nobody killed.
دوی د اتلو سمیاشت په ترڅ کې سمو هیڅوک نه وشل شو. موږ د مذاکرات یو تړون درلود چې مایک پامپیو مخته وړ. دا ډېر ښه تړون د دې لپاره شو چې موږ له افغانستانه وتلو. موږ به د دیموکرات ګوند په پرتله ژر وتلو او په ځان به مهم نه و وشل شي. موږ به ډېر امریکایان شاته نه و پریشي. موږ به د 15 میلیارډ ډالر په ارزښت نوې ښکلي وسلې نه وای پریشي. دوی تړون خراب کړ. تړون وای تاسو باید دا او دا وکړي، خو دوی ونه کړل. دا تړون زموږ له لورې لغوه شو ځکه چې دوی هغه څه نه دي کړي چې باید کړي وای. د ولسمشر ټرمپ د دې ټول جمهوریت اساس په ترڅ کې د دوهې د تړون برخلیک څرګند نه دی، خو یو شمېر افغان سیاسيون تمه لري چې دا ټول د واشنگتن او نور نړیواله ټولنه د افغانانو د شته ستونزو غم وخوري. لدی ټلی شکري بارکزي اساسي راډو ته وویل
کوم هغه صفه چې ټرمپ خلاصه کړی و د افغانستان پاک له باندې د بایدن له خوا څخه تکمیل شو، څنګه د دوهې پروسه به افغانستان سپارل طالبانو ته و. اوس موږ د افغان میرمنو غوښتنه هم دغه ده چې بین المللي ټولنه دې په خپل هغه بین المللي تعهدات باندې ودرېږي او کوم ناورین چې په افغانستان کې دوی پیل کړل، متاسفانه افغانستان یو بل منطقوي بحران ته نږدې سول، بیرته د همدغې ناورین د منځ وړلو لپاره هلې ځلې وکړي. زموږ غوښتنه هم دغه ده چې ډیپلوماسي تر ټولو ښه لار ده.
روس تر دې چې د 2020 کال د اگست په اخیره کې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل، د ګڼو کتونکو په باور د افغانستان موضوع د واشنگتن د بهرنی تګلارې لپاره بیا هم اهمیت نه دی پیدا کړی لکه مخکې چې. خو په دې موده کې متحده ایالاتونو له افغانستان سره په بشري برخه کې تر بل هر هیواد ډېر مرسته کړې ده. او سوال دا دی چې دا بشري مرسته به د جنوري له 6 وروسته چې ډونالد ټرمپ د امریکا د 28 ولسمشر په توګه لوړه کوي ادامه پیدا کړي کنه.
په دې راپور کې مو واوریدل چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره چې پر افغانستان واکمن دي څه ډول چلند وکړي. دا چې افغانان د امریکا له نوی ولسمشر څخه غواړي، ډونالد ټرمپ تازه د امریکا د ولسمشر ټاکنو بریالی اعلان شوی او د منتخب ولسمشر په توګه ټاکل شوی دی. ډیری افغانان د امریکا له نوی حکومت غواړي چې د افغانستان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. سنا کاکړو د موضوع تفصیل.
ډیری افغانان د امریکا له نوی منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه غواړي چې د طالبانو پر وړاندې جدي دریځ غوره کړي، په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړي توګه پر ښځو او نجونو د بندیزونو په اړه دی جدي پام وکړي.
شاهین فکتیوالی من فکتیات خزما نظر خدا د افغانستان حکومت او د افغانستان اسلامي امارت سره وي اړیکی د فراخیدو په حال کې شي، ځکه شم هم د اړیکو لارې د جوړجاړي حل غواړي.
که چیرې ټرمپ پاچا سي، د طالبان حکومت به په سقوط کې.
ډونالډ ترامپ د چهارشنبه په ورځ د امریکا له ولسمشري زو ټاکنو یو ورځ وروسته د دې ټاکنو ګټونکو اعلان شو. خو د ډیموکرات کاندید کاملا هریس او د جمهوری غوښتونکو کاندید ډونالډ ترامپ چې د سپینې ماڼۍ لپاره سیالي وکړه، هیڅ یې د افغانستان لپاره کوم مشخص پلان وړاندې نه کړ. د هرات ولایت اوسیدونکې میرمن سالاری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
امریکا حدود 20 سال در افغانستان بود، پلان های خود را در افغانستان
په تیرو شلو کلونو کې امریکا د افغانستان په سیاست کې لاس درلود. موږ شاهد یو چې په افغانستان کې بشري حقوقونه نه مراعات کیږي، د ښځو حقوقونه نقص دي، د بیان ازادي نشته، ښځې له زده کړو بې برخې دي، او دا په افغانستان کې د امریکا د سیاست پایله ده. تمه کیږي چې د امریکا راتلونکی ولسمشر نړیوالو سازمانونو سره خبرې وکړي، ځکه ډیری دغه سازمانونه د امریکا تر ولکې لاندې دي.
سازمانها امروزه زیر مجموعه امریکا هستند.
د کابل اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت لامل یې نوم پر راپور کې واخیستل شي، وای چې ځوان لور یې له زده کړو بې برخې شوی، تمه لري چې د افغانستان د وضعیت څرنګوالی باید په نړیواله کچه هیر نشي.
که ما در افغانستان کې زندگی میکنیم، زنان نمیتونن به کار برن، دخترها نمیتونن به مکتب برن، کار برای
ډېر ستونزې سته. شزی کار نسی کولای، ځوانان بیکار دي، نجونې ښوونځیو ته نه ځي، ځوانان مو په قانوني او ناقانونه توګه تښتي، په سمندرونو کې ډوبېږي، د ځنګلي ځناورو خوراک کیږي. زه په افغانستان کې اوسېږم، لور مې ښوونځي ته نه ځي. څه کامله هارس وي، څه ډونالډ ټرمپ، دوی باید داسې څه وکړي چې نجونې ښوونځیو ته ولاړې شي، شزی کار وکړي، او د غیر قانوني کډوالۍ مخه ونیولسی
باشه، کار بکنن که دوباره دخترای افغانستان بتانن به مکتب برن.
کتم افغانان هیله مندی چې د امریکا د راتلونکي حکومت تګلارې به د افغانستان په برخلیک مثبت اغیز ولري، خو دا لا څرګنده نه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو نوی منتخب ولسمشر به د آسیا د دې زیانمنې برخې لپاره څه پالیسي ولري. د بامیان ولایت یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته د امریکا له نوي منتخب ولسمشر څخه د خپلې غوښتنې په اړه داسې وویل.
افغانستان نه باید فراموش کنه، و
افغانستان باید هیر نسی، خپل مرستې دې په شفاف او دقیق نظارت ولیکي. طالبانو ته باید قناعت ورکړي چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي،
د طالبانو حکومت تل ویلي چې له نړۍ سره تعامل غواړي، خو د ښځو د زده کړو او کار د مسلې په ګډون ډېری مسایل یې د افغانستان کورني مسایل ګڼلي، او ویلي دي چې په دې برخه کې فشارونه بې اغېزې دي. خو یو شمېر افغانان په دې باور دي چې د افغانستان راتلونکی په نړیوالو سیاستونو او کورني بدلونونو پورې تړلې ده، او د امریکا د ټول ټاکنو پایلې او د هغې هېواد په سیاستونو کې بدلون د افغانستان پر روان وضعیت اغېز لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتونو سازمان د وګړو صندوق وایي په افغانستان کې په هرو دو ساعتونو کې یوه مور د مندواری او ماشوم د زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې افغانستان د زیږون پر مهال د میندو لپاره د نړۍ له خطرناکو سیمو بللې. ځینې متخصص ډاکټران بیا دا ستونزه د مندواری پر مهال د بېوزلۍ، خوراکي خوندیتوب او روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي له کبله بولي. تفصیل له فیروزي عزیزي اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د وګړو صندوق UNFPA په افغانستان کې د میندو د مړینې د کچې پر لوړوالي د اندېښنې په څرګندول وایي په دغه هیواد کې په هرو دوو ساعتونو کې یوه مور د امیندوارۍ او ماشوم د زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې چې د دوشنبې په ورځ ناوخته یې خپور کړی، د افغانستان کمزوري روغتیايي سیستم په ځانګړي ډول د دغه هیواد په کلیوالو سیمو کې د خلکو د لاسرسي محدودیت ته په اشاره ټینګار کړی چې دغه شرایط میندې او نوې زیږیدلې ماشومان له شدیدو خطرونو سره مخ کوي. بلخوا ځینې کورنۍ چې د ماشومانو د زیږون پر مهال یې میرمنې او ماشومان ورسوي، وایي روغتیایي اسانتیاو ته یې نه لاسرسی او روغتیایي ستونزې یې لاملونه وه. د جوزجان ولایت د مګلجي ولسوالۍ اوسیدونکي سمیع الله ازادي راډیو ته وویل.
در ولسوالۍ ما شفاخانه نیست و شهر بسیار دور استیم. نیم شب وضعیت خانمم خراب شد.
زموږ په کلي کې روغتون نسته او له شهره لري یو.
کله چې مې د میرمن وضعیت خراب سو او مونږ نسوي کولای چې هغه پر خپل وخت کلینیک ته ورسو. لمړی ماشوم لمنځه لاړ او مور یې هم د زیاتې وینې تویدنې له کبله سا ورکړه.
د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ اوسیدونکي حلیمه غا هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ځلې ککای ما وخت ولادت فشار شان ویلان رفت دفتره تلاشه زیات خو کړه
زما د تر میرمنې د ماشوم د زیږون پر مهال فشار ور شوی و. ډاکټرانو زیاته هڅه وکړه خو نتیجه یې ور نکړه او هغه مړه شوه.
د مور او ماشوم د روغتیا متخصص ډاکټر محمد عارف حسنزی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د ستونزه د امیندوارۍ پر مهال د بېوزلۍ، خوراکي نخوندیتوب او روغتیایي اسانتیاوو ته د لاسرسي نشتون له امله رامنځته کیږي.
د مور حامله کېدل یا د مور امیدواری هغه مرحله ده چې مور او ماشوم دواړه پریس کې دي، په خطر کې دي. په دې معنی چې مور هر غذا چې خوري د دوا تقسیم کېږي، هم مور ته رسیږي او هم ماشوم ته. مور که چیرې مریضیږي هم ځان ته نقص لري او هم ماشوم ته. د فامیل رویه ډیره زیاته مهمه ده. حتی چې یو څوک چې امیدواره کېږي باید چې د غوسه ډیره ښه رویه وشي،
راپور کې زیاته سوې د آسیا لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق سیمه ییز مشر پیو سمیت د اوږدمهالو جګړو، محدودیتونو او د کار له لاسه ورکولو له امله پر افغان میرمنو د رواني فشار د زیاتېدو یادونه کړې ده. په دې راپور کې راغلي چې نوموړي د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له سرپرست سره لیدلي تر څو په ټکو یې په ټول هیواد کې د روغتیايي پاملرنې لپاره د زیرمو د پراخولو پلانونو، په محرومو سیمو کې د نویو روغتیايي مرکزونو رامنځته کولو، ګرځنده روغتیايي خدماتو ته د ودې ورکولو او د میندو او ماشوم روغتیا پاملرنې اسانتیاوو ته د برابرولو په اړه ورسره خبرې کړې دي. له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او هم اعلان کړی و چې په ورځني ډول په ټول افغانستان کې نږدې 40 میندې او 118 ماشومان د امیندوارۍ او زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. د سازمان دغه شان ویلي و چې د جدي خطرونو پر وړاندې د مبارزې لپاره په افغانستان کې 352 میلیونه اضافي ډالرو ته اړتیا لري او په ټکو یې په مجموعي ډول باید د مرستندویانو د راتلونکو 2025 او 2026 کلونو لپاره 453 میلیونه ډالر بودجه ترلاسه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال ایران د سیمې لپاره یو ګواښ وباله. نتنیاهو وروسته تر دې له ډونالد ټرمپ سره خبرې وکړې چې هغه د امریکا د وڅلوېښتم ولسمشر په توګه انتخاب شو. د موضوع تفصیل له احمد شبراو.
د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په یو بیان کې وویل چې د چهارشنبه پورې وروسته تر دې چې ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندیدې کاملا هاریس ته ماته ورکړه، ښاغلی نتنیاهو له ټرمپ سره په ټلیفون خبرې وکړې او دواړو موافقه وکړه چې د اسرائیل د امنیت لپاره به په ګډه کار کوي. په دې بیان کې وړاندې راغلی دي چې دوی د ایران د ګواښ په اړه هم شهیدلې دي. فرانس پرېس اژانس لیکي چې دا خبرې په داسې وخت کې شوې دي چې د غزې او لبنان د جګړې د پای ته رسیدو څخه نقشه نشکاري. په لبنان کې حزب الله ډله چې ایران ملاتړ کوي پرونو ویل چې په لسګونو سره توغندې دي ته چمتو دي چې له اسرائیل سره جګړه وکړي. رویټرز اژانس پرون د حزب الله په وینا خبر ورکړ چې دغه ډلې ډرون الوتکو د لومړي ځل لپاره د تل ابیب په جنوب کې یو پوځي مرکز په نقشه کړی دی. حزب الله ډله د امریکا متحده ایالاتونه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او اروپایي ټولنه د دې ډلې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. دا ډله د لبنان په پارلمان کې غړي لري او د دغه هیواد په جنوبي برخه کې نفوذ لري. په ورته وخت کې پرون د اسرائیل پوځ ویل چې شاوخوا 140 عیار شوي توغندي د لبنان له لوري د اسرائیل خواته فایر شوي دي. اسرائیلي پوځیانو پرون دا هم ویل چې له غزې یو توغندی د اسرائیل په جنوبي سیمو لګېدلی دی. تر دې مخکې اسرائیلي الوتکو د لبنان د پلازمینې جنوبي برخه چې پکې د حزب الله مرکز ځای بمباري کړه. د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ د سپتمبر په وروستیو کې هغه وخت جګړه سخته شوه چې اسرائیل د خپلو جنوبي سرحداتو د خوندي ساتلو لپاره لبنان ته پولي پوځان واستول. تر دې مخکې حزب الله د حماس په ملاتړ د اسرائیل دننه د توغندیو بریدونه کول. د لبنان د روغتیا وزارت په وینا تر اوسه لشتر لشه 3500 کسان د دې جګړې په ترڅ کې په لبنان کې وشل شوې دي. بل دور سره فلسطینی اداري مشر محمود عباس د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډانلډ ترامپ ته په انتخاباتو کې د هغه د بریا لپاره د مبارکي په پیغام کې ویلي دي چې له شاغلي ترامپ سره د کار کولو هیله لري چې له نړیوالو قوانینو سره سم فلسطینیان د خپلواک دولت څښتنان شي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د افغانستان او بنگلاديش د پرونی لوبي په اړه درته وایو. خو په سر کې ورزو دي ته چې د روزګان ولایت په ترین کوټ ښار کې د انارو حاصل د دې ولایت د باغداري یو مهمه برخه ده. خو اوس مهال د انارو باغلرون کې او بزګران د انارو لټیټو بایو شکایتونه لري.
د روزګان ولایت انار د خپل ځنګړتیاو او شکې پیات لامل په بازار کې ځنګړی ځای او شهرت لري. مګر اوس باغلرون کې او بزګران د بازار د نشټوالي او ټیټو قیمتونو لامل د اندیشنې سره مخ دي. د روزګان ولایت یو بزګر حفیظ الله چې د انارو باغلري او حاصل ورڅخه ټول کړي اوسې په لمنځوړلو بوخت دي. دی وايي خپل باغ ځکه لمنځوړي چې د انارو قیمتونه ټیټ دي او دې ته ګټه نه کوي او اوس پلان لري چې د بادام ونی په کښې کې وکړي.
دغه باغ لرم د انارو بس ته بنده کړې مې د کاره مې خریدارو شی یې نهشته. دا څو کاله کېږي بالا دغسې ورسته سي یا خلکو ته سره ورکړو زموږ خواري نه جوړي نو څه کوو. دا تقریبا دوه جریبه وي. دیرش افغانۍ په دیرش افغانۍ یې غواړي چې وارې ونو. هغه براریان یا د موټر یا دغه کرایه نه جوړیږي چې هغه کرایه اوس رخشې ته ورکړو موټر ته یې ورکړو چیش ته یې ورکړو هغه نه جوړیږي. نو بارا څه کړو په دغه مو اوس ورته بنده کړې ده بالا دغه کار توغو دي تو.
د دغه ولایت یو بل باغ لرونکی او بزګر زکریا وایي په دغه ولایت کې ګڼ شمېر بزګران چې پر ځمکو یې د انارو باغونه جوړ کړي وو اوس ورڅخه خوا باد دي ځکه د دې په خبره چې بازار نه لري.
انارو شش کال سم حاصلات یې ورکړه خو لارې بندې دي. لارې دغه نه لري بازار نه لري. من په شلو په دیرش افغانۍ دي هغه ګرده دلې ته شی لانه دروځي ځکه موږ ورته سودا ده چې واړو بله باغونه پی کړو. لامل یې د لارو دغه دې سوداګر نهشته او دغه نرخ نه لري قیمت نه لري شی لانه لس شل افغانۍ برای چی نه دي.
یعنی ستا باغ خپله څو جریبه دی؟
ما باغ یو دوه جریبه قدر دی انشاءالله. د لس مو دا غوښتنه نه چې موږ ته بازار پیدا کړي او تجارت یې لاسې و دواوی را کی پر بیا پښو
سوداګر او یا هم د ترینکوټ شار دکانداران وای د اورزګان د انارو د قیمتونو د ټیټوالي لامل د اورزګان او کندهار د لوی لاري خرابوالی دي او د غراز ولسوالۍ ته غزيدلې لاري دي. د ترینکوټ شار دوه تنه دکاندارانو ازادي راډیو ته داسي وای
خدای سي د انارو کې پاکستان اوس ګور دلته انار دي دلته په مارکیټ کې چانار پاور دی راوړل سي په ډیر شغوانی په 25 شغوانی په 15 ډیر شغوانی په 8 ډیر شغوانی زه در څلور شغوانو پر منا شانار په څلور شغوانی خرچيږي. مله نو بیا موږ د دکاندارانو ته دا نور وچ بل څوک راشي د کورو د پاره څوک منوري څوک نیمانه وړي څوک دوه منوري په 15 شغوانی په 15 څلور شغوانی هلته بار په انار په پارک لري ډیر شواله منا په 15 ډیر په څلور شتو کوه څلور شپ په 15 په 15 څلور دغه رقم ورکو.
نو من سبلادي د ترینکوټ انا په نش ډیر شته دی وسمه باغونی اجاره کړی دی په باغو کې ډیر توانیانو چې مشکه می صبر تکړی د پروش کات په حساب نه چانر وشک مت ولري چې مشکم باغونه اجاره کړ چې بنر مارکیټ تکړه انار نه قیمت درود دی او شانر وسمن په شپتا افغانی په 50 افغانی دی. نو د انار سچ من په شل افغانی مسته په لس افغانی مل دی چې میدان انار مش خرڅ کی. نو پاکستان ته نه ځ نوري وادوته نه ځ په دغه ساده انار قیمت ډیر ارزان دی. نو موږ کوم باغونه اجاره کړ موږ دلار په خاطر باندې اجاره شته نو لاري لګي نو سنخ په پیدا کې موږ دایال به ګاله د دې سیاغه لاري را باندې باندې کړی نو دا نار قیمت ډیر ښکته سو.
د اورزګان ولایت د کرنی او مالداری ریاست مسولین وای دی هڅه کوي چې د اورزګان د نارو او نورو میوجاتو لپاره بازار پیدا کړي چې په دې برخه کې سند از کار هم کړی دی. د یاد ریاست ویان عبدالمنان فاروقی وای د یاد ولایت انار د پاکستان په ګډون هندستان او یو شمیر نور یوادونو ته هم انتقالیږي.
په روزګان ولایت کې پر 1.5 هکتار ځمکه باندې انارو باغونه سوي دي چې کلنی عاید لدی باغو څخه 1.46 ټنه کلنی عاید لاسته راځي او د مارکیټ موندنې لپاره موږ همیشه کوشش کړی دی او کوشش هم کوو چې مارکیټ ته پیدا کوو. چې لله الحمد د روزګان انار اوس هم ش مارکیټ لري، سي پاکستان هیواد او هندستان هیواد او د غرقم ایران هیواد ته دی اوس انتقالیږي وړل کیږي، دورې په غو مارکیټو کې عرضه کیږي.
لدی ټولو سره سره د ورزګان یو شمیر ځوانانو پر ټولنیزو رسنیو هم کمپاین پیل کړی دی چې خلک وهڅوي د خپل وطن انار وپیری. دی وایي د پاکستاني او ایراني میوو پر ځای د ورزګان انار وپیری ترڅو د ورزګان باغدارانو ملاتړ وسی. که څه هم د کرنې ریاست او ځوانان د بازار د شوالي لپاره هڅې کوي، خو د خراب لارو او نړیوالو مارکیټونو ته د لاسرسي نشټوالی لا هم د بزګرانو لپاره یو جدي اندیښنه ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بنگلاديش ملي ټیم ته په یو ورځنۍ لوبه کې پروند د 29 منډو په توپیر ماته ورکړه. دا چې دا لوبه څه ډول تر سره شوه ل بختيار ساحل به وورو.
د افغانستان او بنگلاديش ملي لوبډلو ترمنځ د درې ورځنۍ سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغانستان د 29 منډو په توپیر بنگلاديش ته ماتې ورکړه. دغه سیالي چې د چهارشنبه په ورځ د نومبر په شپږمه نیټه د عربي متحده اماراتو د شارجه په لوبغالي کې ترسره شوه، افغان لوبډلې د پچ تر ګټلو وروسته توپ وهنه غوره کړه. په دې سیالۍ کې د بنگلاديش توپ اچونکو په پیلو زورونو کې ښه لوبه وکړه او ډېر ژر یې 15 افغان توپ وهونکي وسوځول. خو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی او محمد نبی تر سلو منډو اوږده ملګرتیا وکړه او هدف یې 206 دېرش منډو ته ورساوه. محمد نبی په 9 توپونو څلور اتیا، حشمت الله شهیدی په 29 توپونو 250 او ننګیالی خروټی 20 نسوزیدل منډې وکړي. افغانستان ونه کړی شول چې 500 ورونه پورو ولوبوي. ټوله لوبډلې په 9.3 ورونو کې وسوځیده. د بنگلاديش په توپ اچونکو کې مستفیض الرحمن او تسکین احمد څلور افغان لوبغاړي وسوځول. افغانستان یو وار بیا د خپل سوکا توپ اچونکو پر مټ وکړه شول چې د بنگلاديش ټوله لوبډله په 1.3 منډو په 4.3 ورونو کې وسوځوي. افغان لوبډلې تارا محمد غزنفر خو ځلید او شپږ لوبغاړي وسوځول. د غراز راشد خان دوه، محمد نبی او عظمت الله عمرجي بیا یو وکټ واخیسته. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه علامه محمد غزنفر وګټله. د ورده شداړه لوبډلې به دویمه سیالي د نومبر میاشتې په 9 نیټه ترسره کوي.
اوریدونکو اوس هم لجمن سره راځو ستاسو دغه پیغامونه ده.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه احترامات د زده ورو ټول اوریدونکو تاسو ته زه فکر کوم چې د ډونالد ترامپ برې په افغانستان یو څه نسبی تاثیر ولري، ولې دا چې په لوی کې په پالیسي کې تغییر راشي هغه د ټوانو نمایندانو په بریا کې زه نه وینم. زه فکر کوم چې امریکا خپلې پالیسۍ لري او پالیسۍ لري جوړون کې د افغانستان په قبال کې به خپل تیر پالیسۍ چې له مخکې جوړ شوی هغه د دوام ورکړي. یو څه تاثیر به ولري، ولې دا چې موږ د ډېر لوی او غټ تغییر شاهدان یا د ټرمپ یا د هیرس په ځای کې اوسو. زه فکر نه کوم چې داسې کوم څه دی واقع شي یا کوم لوی تغییر راشي. نسبی کې د شیزنی بدلون راشي ولی پولی کې فکر نه کوم کدا شي کوم سره امز شي چې افغانان یې غوړي ورته پته مدي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه عبدالوجید هلمند ولایت صدا پیغام درته پرېږدم. ترامپ کوم چاکنه چې د غاز موږ د پار او د افغانستان لپاره هیڅ اغیز نه سی کوله. که څوک وایي چې دا پر افغانستان باندې اغیز کوي یا افغانستان ته تاوان رسوي شي، نو هغه هیڅ تاوان افغانستان او د طالبان حکومت ته تاوان نه سی رسولی.
السلام علیکم. د افغانستان په حکومت باندې به دي ترامپ اغیزه دا ویسی ان شاء الله امین دی لو خدای چې نور به افغانستان کې یا هم شموله حکومت رامنځته کیږي او یا به هم د طالبانو حکومت د ترامپ له بچی سره نور نسکوریږي. نو دا یو د هغو افغانانو لپاره یو ډیر ښه زیری ده، یو ډیر ښه وړاندیز ده چې هغو یا د له وطن څخه بهار دي یا ماجرین دي یا له وطن څخه وتلي دي یا د تیر نظام وال دي او یا د هغو خوندو ورونو په مخ کې مکتبونه بندې. نو د هغو په وړاندې باندې دا یو ښه اغیزه ده او د هغو لپاره دا یو ښه د خوشبختۍ زیری ده.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره دغه سهارنی خبری مجله هم پای ته ورسیده. زه د سهار په شپږ بجو بیرته سټوډیو ته راځم له نویو خبرونو او راپورونو سره. خو اوس په افغانستان کې 5:30 بجې شوې. فرشتانه ګارا غلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي.